لیدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ملیحه میرزاده یم او د مشال ریډیو خبرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونې کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساعت تازه خبرونه واورو د عبدالحی کاکړ نه.
په پایل کې د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې ځانمرګي بریدکون کې د پولیسو یو تاڼه په نښه کړې چې د چارواکو په وینا 15 کسان پکې مړه او 25 ژوبل شوي دي. د جاپان د اټمي ادارې چارواکي وایي چې له زلزلې اغیزمن شوي اټمي ریئکټر کې دوه کارکونکي په لویه کچه د تابکاري د اثراتو له وجې په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د اتحادي ځواکونو د برتانیې یو پوځي مشر وایي د لیبیا پوځ نور د جنگ کولو صلاحیت له لاسه ورکړی دی. هلته ریپورټونه وایي په شام کې امنیتي ځواکونو د دارا په ښار کې د امنیت پر وخت 15 جمهوریت پلوه مظاهره چان وشلی دي. اوس هم د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې ځانمرګي بریدکونکي د پولیسو تھانه په نشه کړې ده. د کوهار ډیویژن کمشنر خالد عمرزی مشال ریډو ته وویل چې په برید کې 15 کسان مړه او 25 نور ژوبل شوي دي. د کوهاټ ډیویژن کمشنر خالد عمرزی په هلته په پېښور کې پولیس وایي چې نن یې د داوودزو په سیمه کې څلور مړی موندلی دي. د دوی په وینا لا تر اوسه د دې مړو پېژندګلو نه ده سوی او نه هم د وژنو وجې معلومی سوی دي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونه وایي چې د هیواد په جنوب کې د چاودیدونکو موادو په یو بمې برید کې د دوی دوه عسکر وژل شوي دي، خو دوی د پېښې نور تفصیل او نه هم د وژل شوو عسکرو د شهریت پاړه نور تفصیل ورکړی دی. ل دې سره په روانه میاشت کې د نیټو د وژل شوو عسکرو شمیر 23 ته رسیدلی دی. د جاپان د اټمي ادارې چارواکي وایي چې له زلزلې اغیزمن شوي اټمي ریئکټر کې دوه کارکونکي په لویه کچه د تبکاري لاسراتو سره مخامخ شوي چې له وجې دوی په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د جاپان د اټمي او صنعتي حفاظت د ادارې ویاند وایي چې د بجلی کمپنۍ دواړه کارکونکي له 180 څخه د 180 ملي سیورټ تبکاري سره مخامخ شوي. د د په وینا د 100 ملي سیورټ تر څخه زیاته چې وي ورسره د سرطان یا کینسر ناروغي لګېدو خطر وي. بلخوا انجینرانو د دریم نمبر ریئکټر د یخولو نظام بحلولو کار بیا پیل کړی دی. د اسرائیل هوایي ځواکونو نن په شمالي غزه باندې بیا بریدونه پیل کړي دي. تشدد په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دی چې فلسطینی ورپکو په جنوبي اسرائیل باندې راکټونه توغولي او ګولې ورولې دي. اسرائیل تازه برید له هغه وروسته کړی کله چې نن د یورشلم له بس سټیشن سره نږدې د موټر په می 14 وسوه چې پکې لږ تر لږه یو کس مړ او شل نور ژوبل شوي دي. د اتحادي ځواکونو د برتانیې یو پوځي مشر وایي د لیبیا پوځ نور د جنگ کولو صلاحیت له لاسه ورکړی دی. بلخوا ریپورټونه وایي د کرنل قذافي ټینکونه اوس هم فعال دي او د مخالفینو تر کنټرول لاندې مس راتا شار کې په هسپتال ګولۍ ورولې دي. ځای خلک وایي چې ټینکونو په لویه پیمانه خلک وژلي، په ګولۍ ودانۍ ورانې کړي او خلک یو په یو په ډزو وژلې دي. د کرنل قذافي د مخالفینو ویاند ویلي چې په مصراتا شار ګوټي کې 14 کسان او په زنتان کې 16 کسان وژل شوي دي. اتحادي جنگي الوتکو له ترابلس سره نږدې د لیبیا هوایي دفاعي نظام بمبار کړی دی. د لیبیا د بهرنی چارو مرستیال وزیر خالد قائم نن هوایي بریدونو د درولو خواست وکړی.
The air strikes as what happened today didn't differentiate between the civilians.
په هوایي بریدونو کې لکه چې نن شوي دي د ولسی وګړو او وسلوالو ترمنځ یې هیڅ توپیر نه دی کړی. که په ملي کچه خبرې اترې پیلول او ژوند بیرته عادي حالت ته راوستل وي، نو باید سمدستي هوایي بریدونه ودرول شي. نن د لیبیا ځواکونه هیڅ ډول هوایي او ځمکني بریدونه نه دي کړي او نه هم په مصراتا ښارګوټي کې عملیات ترسره شوي دي.
داود لیبیا د بهرنی چارو مرستیال وزیر خالد قائم رپورټونه وایي په شام کې امنیتي ځواکونو د دارا پشار کې د عملیاتو پر وخت 15 جمهوریت پلوه مظاهره چان وژلې دي. شپږ کسان د دارا پال قمري جماعت کې هغه وخت ووژل سو کله چې مظاهره چان د سیاسي ازادۍ او اصلاحاتو د غوښتلو لپاره لارو کوڅو ته راووتل. وروسته د شار په شاوخوا کې 9 نور کسان ووژل سو. اوس هم د کرکټ په اړه یو خبر. د نړیوال کرکټ کپ د کوارټر فائنل په لړ کې د استرالیا او هند ترمنځ لوبه روانه ده. څو شېبې وړاندې استرالیا لوبډلې په 28.1 اوورونو کې د دوو لوبغاړو د سوزیدو پر سال 102 منډې جوړې کړې وې. په دې دواړو کې چې هرې لوبډلې وګټله نو په سیمی فائنل کې به د پاکستان له لوبډلې سره مقابله کوي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل چې زمونږه همکار عبدالحی کاکر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورتونه هم شته. د هنګو په دواب کې په پولیس سټیشن باندې د ځانمرګي برید په اړه د صوبه خیبر پختونخوا د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله وایي
ول د چوزه کې اوس ایجنسو کې اپریشن شروع کین دغه پورس بارډرز دی لکه بس اده خو سیټل ایریا ته کوهات ډیویژن تر دن شي او نو موږ خپل کوشش کوو خو بهرال جنگ دی.
په کراچي کې په هدفي وژنو کې 15 نور کسان وژل شوی دي. د خوراک نړیوال ادارې ریپورت وايي په پاکستان کې د خوراکي سامان په قیمت کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر شاهد حسن وايي
بنیادی توګه چې کوم پالیسی ده په هغه کې طاقتور طبقو ته اسانی ورکړی شوې ده. موږ د آی ایم ایف نه په ګرانو شرطونو قرضې اخلو چې ورسره د بجلی په شمول هر سیز ګران شو. دې کې ټولې حکومتي ادارې ککړې دي.
په خیبر ایجنسی کې نیټه پوره شوې دوایانې خرڅېدلو لامل د دوو ماشومانو ژوند ته خطر پېښ شوی. د یو ماشوم کورنۍ وایي
تله نو چې کله هغه لګولې اکاس و لګولې نو موږ چوکته هغه دوی ایکسپایر و نو دیسره په هغه ماشوم باندې ریکشن سره سخت ته پکې وخطا نو دیسره بدن اني ټایم هم خرابې دی شي. دې چې څومره اوري دی به ما مطالعه کوم کسې دا به ما ذمہ واري.
د دې تر څنګ پروګرام د سندرو امیل هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هنګو په دوابه سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې یو ځانمرګي برید کوونکی د بارودو نه ډک ګاډۍ د پولیس سټېشن ودانۍ سره جنګولې دي چې لامل یې 15 کسان وژل شوي دي او 25 نور ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په هنګو کې د پولیسو په یو ګاډۍ برید شوی و. دا چې په سیمه کې حالات ولې نه ښه کیږي د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې اړه رپورت لري.
د هنګو په دوابه کې یو ځانمرګي برید کوونکی د بارودو څخه یو ډک ګاډۍ د دوابه د تانې د ګیټ سره جنګولې دي چې د پولیسو په وینا پکې تر دې دمه 15 تنه مړه او 25 جوبل شوی دي. په مړو کسانو کې یو پولیسوالا او سلور عام وګړي دي. پولیس چارواکي زیاتوي چې د چاودنې له امله شاوخوا ودانو او دوکانونو ته هم زیان رسیدلې دي او په جوبلو کسانو کې د پولیس سره سره عام وګړي هم شامل دي. په دې لړ کې د کوهات ډیویژن کمشنر خالد خان عمرزی مشال ریډیو ته وویل د خالد خان عمرزی نمی چې کله پښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا په سویلی ولسوالو کې ولی امنیت نه پزی کیږي نو هغه وویل هم دا پښتنه مې چې کړه د صوبې د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله نه وکړه چې ولې د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده نو هغه وویل
ول د چوزه کې اوس ایجنسو کې اپریشن شروع کین دغه پورس بارډرز دی لکه بس اده خو سیټل ایریا ته کوهات ډیویژن تر دن شي. باقي حکومت خو مخکم لګیا او مونږ خو چې کله راولو وخت زموږ پولیس هم ډیر کمزور و. دغه مونږ پولیس هم اوس ډیر تکړه شوی دی او سره وسلیم برابر دی ټریننګ هم شوی دی او نو مونږ خپل کوشش کوو بارال جنگ دے
د بم ڈسپوزل اسکواڈ د وینا مطابق پدې چاودنه کې یو نیم سل کیلوګرام چاودن کې مواد کارول شوی دی او د برید لپاره د سپین رنگ یو ډبل کیبن پیک اپ استعمال شوی دی. جوبل شوی کسان د ټل سی ایم ایچ هسپتال او د هنګو ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوی دی. ټول سیمه امنیتی ځواکونو په خپل ولکه کې اغیستلې ده او زی په زی د لټون عملیات پیل کړی دی او په دوابه کې امدادي کاروایانې د انتظامیه او ځایي ولس په مټ روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د دوابې د تانې یو پولیس ګاډی وسلوالو په یو بمی برید په نښه کړی و چې په کې شپږ پولیسواله جوبل شوي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. په کراچۍ ښار کې د تیرو دوه هفتو راهیسې د اخوډب په پیښو کې پنځه نور کسان وژل شوي دي. د اخوډب پیښې د ښار ختیځه برخه قائد آباد او د ښار مرکزی برخو کجور بازار، ګډا مارکیټ او رنچور لاین په سیمه کې رامینځته شوي دي. پولیس وایي چې تیره ورځ د ښار ملیر سیمه کې د نامعلوم لوري څخه د راکټ برید هم شوی دی چې چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو څوارلسو ورځو راهیسې شروع شوو د اخوډب پیښو لړۍ دوام لري. د اخوډب په تازه پیښو کې د ښار په مختلفو برخو کې تیره شپه او نن سهار پنځه نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د قائد آباد تاڼې پولیس چارواکي ملک امیر مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار په سیمه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه کسان وژلي او درې نور یې جوبل کړي دي. دی وایي د قائد آباد شرافي ګوډ په سیمه کې دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دوی د پیښې له ځایه مړه موندل شوي دي. موږ وژل شوو تنانو جسدونه جناح هسپتال ته وړي دي. تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او نه دا معلومه ده چې دوی د کوم سیاسي یا مذهبي ګوند سره تعلق لري یا نه. دا به وروسته معلومه شي. اوسمهال پلټنې دوام لري. هلته بیا د ښار په رنچوړ لاین سیمه کې په یوه ورته پیښه کې د مذهبي ډلې سنی تحریک غړی عبدالجبار د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی. د ښار په کډه مارکیټ او کجور بازار سیمو کې هم دوه کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د ښار د سوداباد پولیس وایي چې تېره ورځ د ملیر کالابوډ په سیمه کې د نامعلوم لوري څخه د راکټ مرمۍ توغول شوی چې له وجې یې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی خو د سیمې د یو جومات دیوال نړېدلی دی. بل لور ته د سیند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په ښاریانو غږ کړی دی چې په ښار کې د امن ټینګ ساتلو په مخه دې د حکومت سره مرستې وکړي. نوموړي ویلي چې کراچۍ کې د بدامنۍ ډېرې وجې دي او د هدفي وجنو نه علاوه فرقه ییزې نښتې او ژبني تعصبات هم د ښار د بدامنۍ سبب ګرځېدلي دي چې حکومت یې د ختمولو پوره پوره هڅې کوي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، تاسو د کراچۍ د تازه حالاتو په اړه د ظفر کریمی دا رپورټ واوریدلو. د خیبر ایجنسی په مرکزی روغتون کې دوه ماشومانو ته داسې ستنې لګول شوې دي چې موده یې پوره شوې وه او اوس د دغه ماشومانو ژوند ته خطر سره مخامخ شوی دی. په دې اړه راته نور حال د خیبر ایجنسی نه د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په میډیسن یا د دوایانو په مارکیټونو کې ایکسپایرډ یا نیټه پوره شوې دوایانې خرڅېږي چې د ولسي وګړو ژوند یې د خطرو سره مخ کړی دی. او په یو ورته پیښه کې د خیبر ایجنسی په مرکزی روغتون کې دو ماشومانو ته داسې ستنې لګول شوي دي چې موده یې پوره شوې وه او د صحت د ماهرینو په وینا اوس د دغې ماشومانو ژوند د خطر سره مخ دی. په ایجنسی هډ کوارټر هسپتال لنډی کوتل کې دو ماشومانو هاجرا چې 12 کلنه ده او عابد چې 6 کلن هلک دی هغه مهال ورته دغه ستنې ولګول شوې چې کله دوی د درملنې دپاره راوړل شوي وو. د دغو اغیزمن شوو ماشومانو د کورنیو تنان وایي چې کله ورته ډاکټرانو دا ستنې تجویز کړې نو دوی د روغتون نه بهر مارکیټ څخه واخیستې. په دې حکله باندې دوی مشال ریډیو ته د دغه پیښې داسې تفصیل بیان کړو.
زما نوم د رحمان او زه خوګخیل مشنواره ګاګر کې اوسېږم. موږ ماشوم د ټانسر اپریشن او هغه مازیګر اپریشن وشو بیا چې ډاکټر د کومې دوانې تجویز کوي هغه موږ راواخستې. هغه موږ چې راواخستې نو هغه موږ کتلې نه چې کله هغه لګولې اکس ولګولې نو موږ چې وکتل هغه دوه ایکسپایر وه. نو دې سره په هغه ماشوم باندې ریکشن وشو سخته تبه پې وخته. زه دې لپاره لاړم ایم ایس لا ما چې ما ته دا بیمار ما وګورې چې دا سیریس چې زه بیا پېښور ته ورسوم په وخت باندې زه غم وکړم. دوی مالا ایم ایس لزورلم ایم ایس ماده دا جواب را کزه دې زموار نه ما او تاسو خپل کا کوم ډاکټر تاسو لا پرشن کړه غلا ورسې لړم ډاکټر کوارټر لا ډاکټر کوارټر بار نه تعالی او دننه پکې کسان پرایویټ کسان پکې ناس ټول په دې ټیم باندې لګا دې سر ټمپریچر جا شو بل دې میډیسن دا پتن لګی دا ریاکشن پاپتا کې کې پمیاش کې دې زکه دا خو انټي جرمز دې دا خو انټي د پاره دا چې کله په خپل باندې زار شي نو دا بیا نورم ډیولپ شي نو دې سره بدن اني ټایم خرابې دې شي دې چې څومره غوړي دې به ما متعلقه کوم کسان دا به ما زموارې کدي وټ کې ته ماشوم ته مرګ شو لیا بل پاغه ورس اندیشه ورسیدا نو ما بدا کسان زموارانی بیا
زمانم کمران دی او زه کډوشتي اوسیدم گیم دا شپګنی ما کوله ماشوم به مو ته دا وی ولي کله چې دا وی ماروړه په دې کې دا یو هغه چې کوم دا ایکسپایر دی او ته ډایرک ولا کول مطلب یې نه کازم څنګه ته دا ولا کول ماشوم حالت ټمپریچر یو های شو او بل پاغه نور تکلیف و دا درد تکلیف و دا محسوس شو دا سیریډون 250 دا ډبې ما سره دی وخت موجود دی په دې باندې ایکسپایر ڈیٹ هم لیکل آئے چې 5/2010 کې ایکسپایر شوی دی 5 مئی 2010 کې دا ایکسپایر شوی دی
د دغه نیټه پوره شوو دوایانو په حق لمو چې کله د لنډی کوتل بازار د میډیسن یا د دوایانو د دکاندارانو اتحادیې صدر سیراج خټک نو پوښتل چې داسې ډول دوایانې په دې مارکیټونو کې ولې خرڅول کیږي نو په دې اړه راته دوی وویل
بیل مو خو لکه خپل تا کوشش کوو چې را کوم ایکسپایر یا شارټ ایکسپایر نه پاس باندې لیکم یعنی خو بیا انسان دی د ذهن نه وځي هغه لکه پاتې ایکسپایر شي خو اوس لکه ما زه ایکسپایر شی ورکم نه پکا چې هغه انجکشن یا هغه بل څوک لګی چې هغه خو وګوري کنه چې دا ایمرجنسی ولې یا بل عام ډاکټري لګی چې هغه شی وګوري چې دا شی ټیک ورکړي یا غلط ورکړي وا تا غلطي انسان نه کیږي دا غلطي سره شوی دا سر نه شي چې انسان چا چا سره بدی نه ابو کی بدی نہیں غلطی شوی دا زی معافی غواړم چې چاته هغه شوی بالکل دغه چې کوم د نقصان تلافی کېدای شي نو پکې چې کوم دکاندار ورته شي دغه مریض نقصان تلافی وکړي شي وتا
په لنډی کوتل کې د غیر معیاري او نیټه پوره شوو دوایانو د خرڅولو او په هسپتال کې د ننه رامنځته شوی د دغې پیښې په حق لمو چې کله د ایجنسی هیډ کوارټر هسپتال لنډی کوتل ایم ایس زرالم خان نظر واخیستو نو دوی صدا سے رائے پر راکڑا
قانونی خبر ادا سے چې څوکم ګورنمنت امپلای او هغه خلاف کمپلینټ راشي مونږ ته په ریټن کې راځي نو دا خو بالکل چې غلطی کړی مونږ ته ریټن کمپلینټ راکا هغه خلاف به چې څه قانوني کاروي مونږ به کوو نو دا خو ظاهر خبره ده چې ایکسپایرډ داروګان خرڅول نه دي په کار جی دا ریسپانسبلټی خو د جن سرجن دا د هسپتال نه بهر چې دا د مسترول نشته دا د جن سرجن خیبر د لاندې راځي
د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې په دې سیمه کې دی دغه سی ډول د ویانو د خرڅولو مخنیوي وکړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو اوره د خوراک نړیوال ادارې ویل دي چې د 13 دریو کلونو کې پاکستان کې د خوراکي سامان په نرخونو کې یو په دوا زیاتوالی راغلی دي چې ورسره د عام اولس ژوند تیرول ګران شوی دي د خوراک د نړیوال ادارې د رپورت په اکله زموږه اسلام آباد کې نمائنده ریاض مسخیل د حکومتي چارواکو او بعضې د اقتصادي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی
د خوراک د نړیوالې ادارې د رپورت تر مخه دا وخت پاکستان کې د غربت کچ 30% ته رسیدلې ده کم چې د ډېرې اندېښنې وړ دی رپورت زیاتوي چې د پاکستان په بعضې برخو کې حالات دومره خراب دي چې خلک د خوراک څخاک سیزونو لپاره هم د یو بل نه قرض اخلي د رپورت تر مخه د خوراک نړیوالې ادارې پاکستان کې مشر ولف ګینګ د پاکستانی حکومت هغه داوه هم رد کړې ده چې ګنې دوی سره د خوراک څخاک لویه زیرمه موجود ده د نوموړي په وینا داسې زیرمه هیڅ اهمیت نه لري چې اولس یې د غریبۍ او ګرانو نرخونو له وجې د اخستو توان نه لري د نړیوالې ادارې د رپورت په اړه چې کله موږ د اقتصادي چارو د کارپو هاغلی ډاکټر شاهد حسن نو پوښتل نو هغه وویل چې دا ټوله د حکومت ذمہواري ده ولې حکومت اولس ته د اسانو ورکولو په ځای خپل خلک خوشاله ساتي نوموړي زیاتوي
په بنیادي توګه چې کوم پالیسي ده په هغه کې طاقتور طبقو ته اساني ورکړي
کړی شوی ده او په اولس بوج اچولې شوی دی. تاسو ګوره پاکستان کې لس کروڑ خلک داسې دي چې هغه ته یا خو د خوراک څخه اکسیجنونه نه ملاویږي یا که ملاویږي هم نو هغه د خراب معیار وي. مونږ د IMF نه په ګرانو شرطونو قرضې اخلو چې ورسره د بجلی په شمول هر سیز ګران شو. په وړو او چینو کې په خپل حکومت او سټیټ بینک کمیشن خوري او نرخونه یو په دوه کړه. نو زه وایم چې دې کې ټولې حکومتي ادارې ککړې دي او دا یو ډېر تباکون صورتحال دی.
د
دې په جواب کې د اقتصادي چارو دپاره د قومي اسمبلی د قائما کمیټې چیرمین ملک عظمت خان مشال ریډیو ته وویل چې په دومره سختو حالاتو کې حکومت چلول یو ګران کار دی، ځکه چې یو خوا د ترهګرۍ خلاف جنگ دی او بل خوا ورته خزانه خالی پاتې شوې ده. ملک عظمت وایي
نن زمونږ ملک ته وګوره پاکستان چې دی نو هغه په حالت جنگ کې دی او په دغه حالاتو کې چې دومره د دهشتګردۍ او حالات په ملک کې لائن آرډر سچویشن او الریډي د ماضي د پاکستان فوج باندې ملک ته ډېر مسایل شکاري، نو په دغه حالاتو کې دا ټیبل ساتل په خپل ځای باندې چې مونږ کوم ولاد پاتې شو دا هم زمونږ یو غټه کامیابي ده. که فرض کا داسې حالات د امن وي او زمونږ دا اقدامات وي نو زما خپل دا خیال دی چې مونږ به ډېر زیات خوشاله وي. خو د افسوس سره چې مونږ نن په داسې سخت وخت کې د پورا دنیا چې کوم د دهشتګردۍ خلاف جنگ دی نو په هغه کې د فرنټ لاین سټیټ په طور باندې پاکستان چې دی هغه په موجوده وخت کې کردار ادا کوي. او حقیقت دا دی چې زمونږ ډېر وسایل چې کوم دي هغه د دغه جنگ نظر کېږي.
بلخوا د اقتصادي او معاشي چارو کارپوه او قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو استاد میراج الحق وایي چې سیلابونو او د ترهګرۍ خلاف جنگ هم په معیشت بد اثر غورځولې دی، ولی اصل خبره دا ده چې تر اوسه پورې یو حکومت هم د معیشت اهمو برخو ته پاملرنه نه ده ورکړې. میراج الحق وایي د خوراک د نړیوالې ادارې د رپورٹ سره سم دا وخت پاکستان کې د قربت شرح 30% پورې ده، کوم چې د افریقې د بعضي ملکونو نه هم زیاته ده. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه کدا کچ 15% ته ورسی نو هغه ملک د ایمرجنسی د معیار جوګوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا وخت په د کرکټ ورلد کپ سیکنډ کوارټر فائنل لوبه د آسترالیا او د هند ترمنځ روانه ده. آسترالیا دا وخت د سلورو لوبغاړو په نقصان 1.5 رنز جوړ کړی دی. او اوس تاسو لپاره یو رپورت. نن یعنی د مارچ 23 په نړۍ کې د نری رنس یا د ټی پی د ناروغۍ په ضد نړیواله ورځ ده. په دې اړه په کوټه کې په جوړ شوي سیمینار کې ویل شوي چې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د ټی پی په ناروغۍ اخته کیږي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې هم دغه ناروغي زیاته بلل شوې ده چې وایي وجه یې د عامه پوهاوي نشوالی دی. د دې سیمینار په اړه نور تفصیل د کوټه نه د مشال ریډیو همکار بارکوال میاخیل په رپورت کې اورو.
د سیل یا نری رنز د مخنیوي په اړه په جوړ شوي سیمینار کې ډاکټرانو او طبي کارپوهانو په خپلو ویناوو کې نری رنز ډیره مضره ناروغي وبلله، خو وی ویل چې درملنه یې ډیره اسانه ده. خو په خلکو کې د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله په پاکستان کې هر کال تر 300,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. سیمینار ته په وینا کې د بلوچستان د طبي کنټرول یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي د څانګې طبي کارپوه ډاکټر اکمل په دې اړه وویل.
دنیا کې پاکستان په شپږم نمبر دی د ټی بی زیاتوالي وجه سره، او پاکستان کې تقریبا 300,000 مریضان د هر کال ټی بی نه پیدا کیږي. د دې علت یو وړوکی ونته کې مایکوبیکټیریم ورتوي، یو جرثومه ده چې په خوردبین باندې یا په مایکروسکوپ باندې چې انګریزي کې وي هغه کې باندې کتل کیږي، دا د هغه جراثیمونه کیږي. ټی بی چې کوم ده نو دا ساده لارې نه یو بل ته کیږي. دا جراثیم چې دی د پرنجی نه پستا ټوکی نه پستا خبرو کولو نه پستا هوا ته راځي، په هوا کې خوريږي او یو بل ته کیږي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې د نری رنځ د ناروغۍ په اړه په خلکو کې اندېښنې او کرکې موجودې دي چې که د نری رنځ په ناروغۍ اخته کس سره کښېني یا له هغه سره ګډه ډوډۍ وخوري نو په دې ناروغۍ به اخته سي. دا چې دا کار له طبي پلوه څنګه دی او د نری رنځ له ناروغ سره باید څه احتیاط وسي چې نور خلک ورڅخه په دې ناروغۍ اخته نه سي په اړه یو ځل بیا ډاکټر اکمل وایي:
احتیاط څه داسې خو ضرورت نه وي. د ټیبي مریض سره تاسو خوراک کوی شي، هغه سره تاسو ملاوي دی شي، هغه سره په یو کمره کې پاتې کېدی شي. ضرور دا دی چې کله هغه پرنجیږي یا ټوخیږي نو پکار دی چې هغه د خپل خولې ته رومال یا دسمال ولوشي چې هغه سره دا نور جراثیم چې کم دي نورو ته ونه رسي.
په بلوچستان کې د مرسکور په نوم د یوې مرستندویه موسسې یوه کارکوونکې سلطانه بهادر چې د دې موسسې د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي په څانګه کې کار کوي وایي چې دا ناروغي د نارینهو په پرتله په ښځو کې ډېره وي.
یو ښځه چې خپل کوشنۍ ته شودې ورکوي هغه سم ټیبي نه کېږي. ښځې ته پکار دی همیشه چې خپل کوشنۍ ته شودې ورکړي. هر چې ټیبي مریضه ښځه ده هغه خپل خوله کور کړي. ټیبي جراثیم چې دی همیشه توکېدنګوسا یا هغه ته چې نژې ورسي یو نژې سه چې دی هغه څلور زره ډراپ دی یا ټیک دی هغه راوځي هغه سه پلاویش چې د ټیبي چې خوراک سه نه کېږي. یو بل خوراک سه یو بل ناس سه نه کېږي، لوچ سه نه کېږي، کالو سه نه کېږي، بسترې سه نه کېږي. یو خود ګرد سه زیات ضروري دا دی هغه خپل علاج کمپلیټ وکړي اته میاشتې.
سلطانه بهادر وایي په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کړی دی. وایي په کمپونو کې تر نورو شاري او کلیوالو سیمو هم ډیر خلک د نری رنځ په ناروغۍ اخته دي چې علت یې د خلکو بېسوادي او په خلکو کې د دې ناروغۍ په اړه بې ځایه کرکې او اندېښنې بولي.
ما په کمپو کې ډېر چې بلوچستان ګردو کمپونه تقریبا ګردو کې ما کار کړی دی هغه کې ټیبي ډېر زیاته ده. بل بیا اکثر ما دا لیدلی و نه چې ما کمپ کې کار کوي هغو به د مریض خالص وځلی چې دا خالص کېږي. دا خو دا د شعور او آګاهۍ کمی له وجې ټیبي چې کوم علامات دي درې هفتې ټوخی دی یا ټیبي مریض چې دی هغه تبه کېږي، ویټ لوس کېږي، درې هفتې څه زیات ټوخی هغه داس ټوخی چې عام د ټوخي دوایي سه نه سي شه. د دې علاوه چې هغه ماښام ټایم تبه کېږي، بلغم کې کله کله وینه راځي او هغه ته اوږه کېږي نه هغه ویټ لوس کېږي. اکثر په تاسو لیدل ټیبي مریض ډېر وی کې هغه په دې باندې چې هغه اوږه کېږي نه.
د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د تبرکلوز یا د نری رنځ د مخنیوي څانګه وایي په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي چې زیات شمېر یې د کلیوالو خلکو دی او علت یې د دې ناروغۍ په اړه په خلکو کې د عامه پوهاوي نشتوالی بلل شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واورې د ټی بی په اړه دا رپورټ واورېدلو. د صافي امنیتي لخکریان وایي که وسلوال طالبان ټوپکو غورځوي معاف پشي، ګنې د هغوی قبیله به همیشه لپاره جلا وطن او جایداد به ضبط شي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د تفصیل سره.
د تحصیل صافی امنیتی لخکر وایي ک وسلوال طالبان د سلورم میاشتې تر لسمه نیټه پورې وسلې گزارې کړي معاف بشي. ملک صوبیدار خان چې د صافو امنیتی لخکر مشر دی مشال ریډیو سره یې د خبرو اترو پر وخت وویل چې دا معافی به د حکومت او د امنیتی لخکریانو د طرفه په عمومي توګه وي.
زه د یو مشر په حیثیت د قوم او د حکومت د طرف نه هغه خلک چې په غرونو کې ناست دي لاسې په ینو ککړ دي هغوی ته هم د معافی اعلان دی چې د افریل د لسم تاریخه پورې راشي چې رانه شي. دغه خلک به آینده دپاره نه جلا وطني بلکې د هغوی د ټول خاندان دپاره د قوم او د حکومت فیصله بدای د هغه ټوله قبیله به جلا وطني د هغه جیداد به ضبطي. زمونږ په قوم کې زه صفا خبر دا اعلان کوم چې کوم څوک د کوم قوم تالیف دی او د دغه ټیمه پوری رانشی د کم علاقې خلکې چې وجلی دي هغه ځمواري به داغه په غاړی.
سمو د وړاندې وسلوالو طالبانو د ملک صوبیدار خان ورور ملک سید رحیم خو وجلیو او کوری ورته اړنګولیو. هغه وویل چې وسلوال طالبان دی خپل عزت هم وساتي
او زه هغه خلکو ته درخواست کوم چې تاسو به ویلي چې یاره مونږ د زنانه او ستر غواړو نو دا مهرباني وکړه چې وسته په غره کې ناستې او زما وستا زنانه یو شان له بل ته لاس نیولی چې وریجي را واچوه نو دا خپلې زنانه دي خپلې کور ته راولي او د دې نورو خلکو کورونه دي منورانه چې د مومن دي جنسې هغه زنانه چې د دروازې نه بار ته نه وي راوتې هغه ستاسو د لاسه نه په کیمونو کې ناستې دي.
او یو بل مشر چې نوم یې ملک سلیم خان دی او د ساګي امنیتی لخکر مشر دی سو ورځې وړاندې یې خپل ورور چې نوم یې تورډلې وو په یو بارودي چودنه کې مړ شوی وو. هغه وویل
زه ملک سلیم په دې تمه کې پروت یم او زما کور طالبانو باندې وران کړی، زما ورور یې وژلی دی. په بله ورځ باندې تورډلې نوم یې که خبره ده د بام یې وته ایښی و. انشاءالله تعالی دی چې زه خو د نننۍ ورځ په موږ ډېره غټه د خوشحالۍ د بار ته راووتلو.
ملک صوبیدار خان وویل چې د هغوی د لښکریانو شمېره درې سوه ده.
موږ تقریبا درې سوه کسان د مسعودو ګربوزو شینوارو نه او د قندارو نه او داسې مقرره کړه چې انبار تحصیل خو 50% مکمل د اول سر نه دی او وسم دی چې کومه قرباني وکړه کاغه په پړانګار کې ده او کاغه په انبار کې ده. نو تورزن قام په موږ په ټول قام کې کمزوري او په ټول قام کې تورزن وخاته زو ته سلام د هغوی مړانې ته کوم.
ملک سلیم خان وویل چې حکومت دی باید په الینګار او په چمرکند کې هم عملیات وکړي چې وسلوال په شاشي.
بس زما دا خواست دی د پاکستان حکومت او د پاکستان د حکومت افسرانو ته چې موږ و چې سار مازیګری شروع کړي چې دا ګیدړان د دې ځګین دي نه څه دی ته ورواړی چې زمونږ د علاقه سپاشي.
شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه به د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د خیبر پښتونخوا په هنګوزیلا کې ځانمرګي برید کوونکو د کوونکی د پولیسو تانه په نشه کړې چې د چارواکو په وینا په کې 15 کسان مړه او 25 نور ژوبل شوي دي. د چاپا د جاپان د اټمي ادارې چارواکي وایي چې له زلزلې اغیزمن شوي اټمي ریئکټر کې دوه کارکوونکي په لوی کچه د تابکاری له اثراتو سره مخامخ شوي چې دا وخت په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د اسرائیل هوایي ځواکونو نن په شمالي غزه باندې بیا بریدونه کړي دي. د اتحادیه ځواکونو د برتانیې یو پوځي مشر وایي لیبیا د لیبیا پوځ نور د جنگ کولو صلاحیت له لاسه ورکړی دی. هلته په انډیا کې د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې کوارټر فائنل کې دا وخت د آسترالیا او بهارت ترمنځ لوبه روانه ده. آسترالیا دا وخت 158 رنزونه جوړ کړی دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او 4.4 اووره لوبه شوې ده.
لند خبرونه تاسو ده عبدالحی کاکر نواریدل او اوس تاسو لپاره د لیبیا د حالاتو په اړه یو ریپورت. په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د مصراته سره نږدې بریدونه کړي دي. رپورټونه وایي د کرنل قذافي پوځونو یو شمیر یاغیان وژلي دي. هلته قذافي په سرکاري ټلویزیون یو وار بیا د خپل مزاحمت جاری ساتلو وینا کړې ده. بلخو د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ائتلافي ځواکونو د قذافي د پوځونو پر ضد په عملیاتو کې ډېر پرمختګ کړی دی. نوموړي دا هم ویلي امریکا به د لیبیا د عملیاتو مشري ډېر زر ناټو ځواکونو ته سپاری. د نور تفصیل لپاره د واشنگتن ډی سی نه زموږ همکار هارون بادشاہ دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د لیبیا څخه د را رسیدلو رپورټونو تر مخه د غربي ائتلافي ځواکونو د پرلپسې سلور شپو د هوایي بریدونو وروسته د کرنل قذافي د پوز ملا وایي چې ماته شوي ولې زیاتوي چې د هیواد په لویدیز خارګوټي مصراتا کې 13 ورځ هم حکومت پلو ځواکونو 14 تنه حکومت مخالفه په ډزو ووژل. رایټرز خبري ایجنټس د کرنل قذافي لخپل انګړ څخه چې وایي په کال 1980 کې د امریکایي صدر ریګن د انتظامی لخوا په نخا کړل شوی او په سرکاري ټلویزیون ولست کړي هغه وینا راغستي چې ویلی دی د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې به هیڅکله ماته ونه مني. پین حال کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل چې حکومت به د قذافي رژیم ضد مشن د ملاتړ کولو په دوام سره دغه عملیاتو مشري د ناټو پر غاړه واچوي. نوموړي زیاته کړه ائتلافي ځواکونه د لیبیایي ځواکونو په مخ نیولو کې تر ډیره بریالي شوي دي. دا وینا لا هم د وخت نه مخکې ده، خو دا ده چې با ارزښته پرمختګ مو کړی دی. د تیرې اونۍ په پای کې د قذافي پلویانو په بنغازي دور خطلو تیارې نیولو چې پترس کې به د غخار د وو سوزر وګړو ژوند له خطر سره مخ شوي وي. نن د غزواکونه په شا تمبول شوي چې په نتیجه کې ملکی تنانو ته خیر شوي دي. میرمل کلینټن د خپل خبرو پر مهال د لیبیا پر ضد عملیاتو کې د عرب هیوادونو په ملګرتیا د خوښۍ په اظهار کولو سره هوډ سرګن کړل چې په راتلونکي کې به د غملاتړ نور هم پیاوړی شي. نوموړی هم دغه راز تمه څرګنده کړه چې قذافي حکومت به د ملګرو ملتونو قرارداد ته په درناوي کولو له قرارداد سره تړلیو ټولو شرطونو منلو ته غاړه کېږدي. دا به قذافي او د هغه له نږدو ملاتړو پورې اړه ولري چې راتلونکي ګام به څه وي. خو یقینا چې موږ به ورته د یوې ښې فیصلې کول وایو تر څو وکولی شي نه یوازې دا چې اوربند په صحیح توګه عملي کړي، بلکې ښارونه خالی کړي، پوځي عملیات ودروي او د اقتدار انتقال ته داسې ولار جوړ کی چې کرنل قذافی پکې نه وی شامل. په ورته وخت کې بیا د ناټو ویاندې میرمن اوانا لونګیسکو د بلجیم په سرخار برسلز کې خبریالانو ته د لیبیا پر ضد د یاد سازمان د عملیاتو په اړه وویل چې غواړي د خپلو هڅو په ترڅ کې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه ونیوي.
cut off the flow of arms and armed mercenaries
زمنګ د عملیاتو مخه قذافی رژیم ته د وسلو او اجیر سرتیرو د لیګد مخه نیول دي. مونږ خبر یو چې لیبیایي حکومت په تیرو وختونو کې وسلې پیدا کړي او د کرایي عسکري کارولې دي او استخباراتي رپورټونه مونږ ته دا هم وایي چې دغه کړنې دا مهال هم دوام لري.
activity is continuing
نوموړی وړاندې وویل د ناټو ملګری هیوادونه د لیبیا پر ضد یو موټی شوي تر څو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک عملی کول یقیني کړي.
what you are seeing now is all 28 allies
اوس مهال تاسو ګورئ چې د ناټو 28 واړو هیوادونو د لیبیا د عملیاتو په اړه یو ژوندۍ بحث پیل کړی دی. هغوی وار لمخه ګامونه پورته کړي سو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1949 قرارداد عملی کړي او زما په فکر دا ډیر مهم دی چې ناټو متحد ده او لګیا ده عملیات کوي.
NATO is united. NATO is taking action.
له برسل څخه داسې خبرونه هم خپاره شوي چې خایي ناټو ته د لیبیا ضد عملیاتو د سیاسي کنټرول حواله کولو په اړه د غړو هیوادو ترمنځ اختلافات سر پورته کړي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو سم د لیبیا په موضوع کې پاتې کیږو. په لیبیا کې د 13 کلونو راهیسې میش لیو پختون تاجر انجینیر فاروق سره د مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان خبرې کړې او د لیبیا د روانو حالاتو په اړه یې پوښتنې تکړې دي. په دې اواد کې د روانو حالاتو په اړه انجینیر فاروق وایي
زخمی سترگو یا اسپتال کیا باہر سے مڑی لی دلی
مڑی
زخمیان جو بل تنان یا مڑی ہوتا سن دی کدری
مطلب
فاروق صاحب تاسو خدای ته پاتې کیږي دیرش کال راسه اوس دی وخت کې په دغه خار کې په ترابلس کې د خوراک خاک څه حالت دی؟ خوراک خاک څه کمی مخې تراغله دی؟
خوراک کم چې کو نشته او موږ نارمل کې وته دي دا خبره ورکور واډ دی وطن ته دی دا چې سپتم دا نن لا چې دا لږ کار هم امریکن امبارګو شوی نو هغه ټایم هم د خوراک کمی نه راغله او خوراک ګران شوی نو هم دا کوم سیم سچویشن خوراک کمی نه راغله د خوراک کم دا ګران شوی هم نه دی هر یو شي مت خپل ځای باندې د څو حکومت نو مغه دې سبوره نه سبوره نه کوم زم راغم رښتیا درته هم او مغه دې شي کم نه نو اپ یا 50 کې شي سبوره نه دی کنه نو ټیکس خو خپل ریټ لاغه خو سړی سم شي دی او دا حالات
تاسو وختي مې ویل چې تاسو نه بنغازی سره 0 کیلومتر نه زیات لري دا د غشان ټریپولی وب تاسو نه لري وي خو بیا هم کلک ډیر څه معلومات نه پاکستانی خلکو د پاره د ولس کلک ډیر څه معلومات درته نه هغه څه حال احوال خبرې کې ټریپولی د بنغازی نه
او کورونا مې ما سره وڅ کم دي دا واده سیستم باندې چې کم دي نو د بنغازی نه ته خبرې ته او شکر د خدای سره خیر خیر دې ډیر فاميليز دې غازی کې چې سما خپل ته د بنغازی کې دي دا نه نو شکر خیر خیر دې نه خدای شکر او خوراک سامان خمه دا دې یو څه خبره نه
اوریدونکو دا عالم زیب خان چې په لیبیا کې د یو پښتون تاجر انجینیر فاروق سره مرکه کړې و. دا وخت آسترالیا او د هند ترمنځ د کرکټ د دویم کوارټر فائنل لوبه روانه ده. آسترالیا دا وخت د سلورو لوبغاړو په نقصان 115 رنز جوړ کړی دی. اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام د سندرو امیل چې زموږ همکار هارون باچا د پښتو نام تو شاعر غنی خان د تلین په مناسبت جوړ کړی دی. دا پروگرام یې د بیلابیلو ورځپاڼو او ویب پاڼو د معلوماتو په بنیاد جوړ کړی دی چې د نوموړي د ژوند په اړه دی. نو راځئ چې دا پروگرام واورو.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، ز هارون بچایم او د مشال ریډیو د سندرو امیل کې تاسو ته سلامونه او د مینې پرزونه وړاندې کوم. مینوالو، د مارچ د میاشتې 15مه نیټه د پښتنو د یو نامتو شاعر غنی خان د تلین ورځ ده. نوموړی د جرأت او اظهار داسې مناره یادیږي چې د خپل خیال او سوچ سودای د حس یو سیس په بدل نه ده کړی. غنی چې د لیونی فلسفي په نوم هم پیژندل کیږي، نه یوازې یو ښه شاعر بلکې یو ښه مصور او سنگتراش او د هنر د هرې شوبې یو نامتو اتل. خلق وایي لاړ بوډا شو غنی خپل مستی وخوړ. خلق وایي لاړ بوډا شو غنی خپل مستی وخوړ. زیم ناس د یار ویختو کې د نرګس ګلو نګدما. د دغستر پختون شخصیت د 15 تلین په مناسبت د نن په سندرو امیل کې قدرمنو ما هڅه کړې د غنی خان د ژوند مختصر حال تاسو سره شریک کم او بیا د ځینو سندرغاړو په آوازونو د نوموړي خوندور کلام هم در باندې واوروم. خاغلی سردار علی ټکر د غنی خان د شاعرۍ یوې لوی برخې له خپل هنر او آواز خواږه ورکړې دي. راځئ چې دا غږ په غږ کې د نوموړي دا شعرونه واورو.
لوی خدایا عقل چې وزړه دیوا لراکړو په یو ملک د خود سر بچا بچای او فقیری دیبل یو جنتنا بہر سا کے مر پنہ ولغام لک اسمان پہ جہاں خور دے وے خدا یا خوشالی دکڑنا یا بل جوڑ دکڑ ننگی دل دپان خدای بل نشبیا شراب ول مات دت
قدرمنو ویل کیږي چې غنی خان د جندی په غاړه د 400 په کلی عثمانزو کې د 1914 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د ستر پښتون مبارز فخری افغان باچا خان په کور کې پیدا شو. غنی خان د 500 کال وو چې مور په حق رسیدا او د بیا خپل نیا سره خو هغه هم سو کال پس د دې دنیا نه لاړ. وای چې غنی خان ډیر خکولې او ډیر نازولې وو. په غاړه به د سرو زرو درنا وګای وا او په خیغه کې د سرو زرو والای. په سر به ډکا تیلدار ټوپای وا چې دوه درې د نظر ماتی تعویزونه به پر هم ټکوهل شوی. غنی خان ول د کلی د جماعت امام سره سبق ویلو او بیا د پیښور په نېشنل های سکول کې داخل کړی شو. هغه په دغه سکول کې یو کال تیر کړو چې په 1921 کې د باچا خان په مشرۍ کې انجمن اصلاح افاغنا عثمانزو کې آزاد سکول جوړ کړ او غنی خان په هغه کې داخل کړی شو. د بیا په 1928 کې د آزاد سکول د یو زده کوونکي په حیث د پنجاب پوهنتون نه د لسم سند واغستو او بیا د دهلی په جامعه ملي کې داخل شو. دغه درسګاه د دینی تعلیم لپاره مشهور و. باچا خان غوښتل چې غنی خان دینی عالم جوړ شي، خو د غنی ستوره مستو او د آرام ته نه پریښودو.
رنگین بندے ماں
دام چی مستی وی او زوانی وی او جانان وی او ڈک جام
ویلکی کی قدر منو چې د ډاکټر خان صاحب په اصرار باچا خان په کال 1929 کې غنی خان د تعلیم زده کړو لپاره انګلستان ته ولېګلو. هغه وخت دغه عمر 45 کاله وو چې ممبئی کې سمندري جهاز ته وختو او هم په هغه ورځې خپل لومړی شعر ولیکلو چې ته تهمت نه په جهان کې څوک خلاص نشي چې اسمان وی کله کله وی وریځي د مردانو کار د پلک جواب په سوک دے حسی نه چکړي جڑا لکه د خزي چې وخت راشي خزړه تشکه غنی خانه سو لقهرا په لړمون کې پټ پټ سوځي. انګلستان کې غنی خان کال یو نیم لیو پادری سره تیر کړ. د لندن آزاد ماحول او د خکلا بے باک نندارتون کې د غنی خان رومانی تصور اپارے دو. د ځینو دوستانو په مشوره باچا خان غنی خان امریکې ته د لیږلو فیصله وکړه او هلته د جنوبی لویزیانا ریاست په انجینئرنګ پوهنتون کې داخل کړو. په کال 1931 کې چې باچا خان او د کانګرس ځنې نور معتبر مشران د سیول نافرمانی د تحریک په لړ کې ونیول شول نو غنی خان د پیسو د نشتوالي له کبله تعلیم نیمګړې پریښو او وطن ته راستون شو. خو دومره موده کې وایي چې هغه د یورپ جامه او چال چلن خپل کړی. غنی خان لاړو چې خپل پلار سره په جیل کې ملاقات وکړي. پلار چولی دو نو حیران پاتې شو او د خولې نه وتل دا خو پیرنګې شو. هغه د خپل ملګرو سره سلا وکړه او غنی خان یې الہ‌آباد کې د جواهر لال نهرو کور ته ولېږلو.
Protim sar mekhe Protim sar mekhe Takhpal yaar pasangana Khub winam malama Kahe sukra ki mana Khub winam malama پٹ میں ورتا ہوئے
سلامونا جانانا خوب وینم ملما دے سوکرا کی منا خوب وینم ملما دل تار لا لک خو د سحر لاڑ ما یوشن کی مل اٹکڑا د عمرو نو خزانہ
خاغلی اوریدن کو وای چې غنی خان ته د جواهر لال نهرو په کور کې ډېر امینه ملاو شو او دغلته اتم یاشتې تیرې کړې دی او د جواهر لال نهرو لور اندرا دواړه په بنگال کې د رابندرنات ټاګور په سکول شانتی نکټن کې داخل کړې شول دغلته غنی خان د سټوډنټس یونین صدر او اندرا ورسره سوشل سیکرټری منتخب شو جرنالیزم سره سره غنی خان د مجسمو جوړولو او د مصورې زده کړې هم کولې باچا خان چې کله شانتی نکټن ته لاړو نو د هغه ځای ماحول هم خوښ نه شو او غنی خان یې په کال 1904 کې د هغه ځای واپس کړو او دغه شان دغه دغه زده کړې هم نیمګړې پاتې شوې غنی خان سمودا د سیتاپور په ګوګرنات شوګر ملز کې نوکری وکړه او په 1907 کې راغلو او د مردان تختبای په فرنټیر شوګر ملز کې د ټیکنیکل منیجر په حیث نوکر شو خو د حکومت د فشار لاندې په کال 1903 کې استعفا ورکړه او کور ته لاړو سره لدې چې باچا خان غوښتل غنی خان د سیاست نه لرې وساتي خو د کال 1905 په انتخاباتو کې کانګرس د هغه وخت د صوبه سرحد د یوازینی سیټ لپاره هغله ټیکټ ورکړو او هم د دغه کال د دسمبر په 4 او 15 نیټه چې ووټونه واچول شول نو غنی خان وګټل ویل کیږي چې د پاکستان له جوړېدو وروسته د خدای خدمتګار تحریک ختمولو پسې راواغستې شو دې لړکی غنی خان هم د ورانکارۍ په تور د کال 1908 په 15 جولای ونیول شو او جائیداد یې صوبایي حکومت ته حواله شو هغه شاوخوا شپږ کاله په جیل کې تیر کړ خو چې کله د صوبې د پولیسو جرنیل سردار رشید وزیر اعلی شو څوک چې د غنی خان دوست او یو مداح هو نو دې را خلاص کړی شو
ہر چاہ دل برا اے بے وفا دل برا شب زمان دل برا ظلم کول روان دے ہمے نزدے ہم لرے ستاستر کی کڑی خبرے سمرا خیستا بشرے تا تک تر گاندی مہدے تابا نستا سترگے روخان استا حسن بیشان استا زد دلگیر کرما دلگیر کرما گران میں جوان دل دیر شو دزڑ مار میں گیر شو لاڑو بہار دیر شو اب بس پر یاد گوما سن بے شان استا زد دلگیر کرما زد
په ادبی میدان کې د غنی لومړی شعر د 1928 کال د دسمبر د میاشتې پښتون مجله کې چاپ شو. دا مجله ویل کیږي چې باچا خان هم په دغه کال شروع کړې وه، چې اول راولپنډی نه، بیا امرتسر نه، او په اخره کې پېښور نه چاپ کېده. د ګډې وډې عنوان لاندې د لیونی فلسفي په نوم د غنی خان شعر او نثر دواړه په پښتون کې چاپ کېده او ډېر مقبول شوي وو. د مزاحیه او طنزیه کالم کې غنی خان ټولنیزې، سیاسي او اخلاقي مسلې چیړلې. انگریزی جب کې د غنی خان کتاب دی پټانز کال 1928 کې د پاکستان له جوړېدو مخکې چاپ شو. کتاب وړوکه ده، خو په ډېر خولي انداز کې د پښتنو کړو وړ سرګندوي. غنی خان د پنجرې چغار د هریپور په جیل کې په کال 1953 کې مکمل کړو. کابل کې د پلوشې په نوم د شعرونو مجموعه په کال 1908 کې، او بیا په کال 1908 کې د پانوس په نوم بله مجموعه چاپ شوه. کال 1915 کې د غنی کلیات، او په 1915 کې لټون چاپ شو. غنی خان د کال 1908 د مارچ د میاشتې په 15 نیټه، چې د جمعې ورځ وه، د لیډی ریډنګ هسپتال پېښور په بولټن بلاک کې د دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې، او د هغه د وصیت مطابق اوتمانزو کې د مور د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. چغې وی اجل ملا تاورې کنا اورې، تشه خاوره نه ده، غنی څنګه بشي خاورې. قدرمنو، د سندرو امیل په پا پای کې هم ما هارون بچا ویلې د غنی خان د نظم دا یو برخه درته ډالای کوم، او ورسره درنا اجازه هم غواړم. د الله پامان.
دا خونوي غم له جوړي، ستا دا سترګې د غم ډکې، چاته ورا برړې د افسوس ماتم دکھے، یپ جڑا باند چان دی سری مانے آباد کڑے، اپ خیرو باند چان دی مڑے پیڑے آزاد کڑے، نپ جڑا باند چان دی سری مانے آباد کڑے، پخیرو باند چان دی مڑے پیڑے آزاد کڑے، پچڑا بند چن دی سری مان آباد کڑے، پخیرو بند چن دی میں پیڑے اسا دکڑے، پخیرو بند چن دی میں پیڑے اسا دکڑے، اولادو تشتوا سارا لندی، تشتوا سارا لندی، راستہ مٹی دا مڑا نے چھوڑ دے خوار لندی، چھوڑ دے خوار لندی، راستہ زور پختو او ترا ستا دسترے وین غرزنگ، جدا خپل سر دی دکشی سوانخ کار دیر بدرنگ، پچڑا بند چن دی سری مان آباد کڑے، پخیرو بند چن دی میں پیڑے آزاد کڑے، پخیرو بند چن دی میں پیڑے آزاد کڑے،
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
یو رزی او سهرا کی پخکارو گلاب میں بلا رولد پڑکید، خیست خندہ یو رزی یو سہرا کی پخکاروں
شان مسکے شو میں خان میں